دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې په بلوچستان کې د احتجاج، په پاکستان کې د ماشومان حقونه، چین پاکستان اقتصادي رهداري او د هنرونو په اړه پرې غونډې سربیره یو شمیر نور رپورټونه درته لرو. خو تر سره وړاندې وارو کو انیسا جمال ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په دوکې کې سیاسي ګوندونه او تاجران وایي نن به هم اړتال دوام لري. د پاکستان او چین مشرانو د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي او امریکا د چین په حکومت او د کمیونیست ګوند په چارواکو سفري محدودیتونه لګولي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پختون میشته سیمه دوکې کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو اړتال نن هم دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشر عزت خان ناصر پرون مشال لیډیو ته ویل دوی د زمان روډ په مهم چوک کې د جوړېدونکو دیوال پر ضد احتجاج کاوه چې مرستیال کمشنر مهران بلوچ پې ډزې وکړې او د ده په ګډون څلور نور کسان پکې زخمیان شول. نوموړي زیاتوي اړتال باید د تورونو چارواکو پر ضد تر کاروایۍ پورې روان وي.
دا احتجاج به تر هغو پورې شروع وي چې د دی ډی سي او رسالدار او لیویز چې کوم دستګردي کړې ده زموږ ایف آی آر به کاټۍ په دغو باندې او دا ای سي او ډی سي به له موږ ټرانسفر کیږي.
بلخ مرستیال کمشنر مهران بلوچ په دیړه له سویلو ډډه وکړه. خو د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویل چې نه یوازې د پیښې پلټنې کوي بلکې له مظاهره چیانو سره د اړتال ختمولو لپاره به مذاکرات هم کوي. د پاکستان ګڼ اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د راتلونکي احتجاج لپاره پر ځینو خبرو سلا شوي دي. پرون د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر اکرم خان دورانی خبریالانو ته ویل چې له اپوزیشن ګوندونو سره د آزادۍ مارچ لپاره تیاریانو ته د حتمی بڼې ورکولو په اړه خبرې وکړي او هغې د احتجاج په مهمو خبرو اتفاق کړی دی.
سب سے پہلے اس حکومت کا
تر ټولو لومړی مونږ د دې حکومت ختمې دل غواړو. وزیر اعظم دې په سمدستي توګه مستعفی شي، د نوو ټاکنو دې په فوري توګه اعلان وشي او په انتخاباتو کې دې د پوس اس مداخلت نوي. آئین مونږ ته د احتجاج حق راکړی دی او زمونږ آزادی مارچ به پر امن وي. خبری غونډې ته د مسلم لیگ نون ګوند احسن اقبال، د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین او د پیپلز پارټي فرحت الله بابر هم وینا وکړه. دوی د سی پیک پروژې لپاره د نوې ادارې په خیبر پختونخوا کې اکشن ان ایډ قانون او د حکومت خلاف د اپوزیشن د اتحاد په اړه خبرې وکړې. خو د اکتوبر په 20مه په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی لخوا رابلل شوي ازادي مارچ کې د ګډون په اړه واضحه تګلاره بیان نه کړه. نن د پاکستان وزیر اعظم او د چین ولسمشر د دواړخیز اړیکو د سیمې حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي وزیر اعظم عمران خان نن د چین ولسمشر شی جن پینګ سره په بیجینګ کې ملاقات وکړ. وزیر اعظم عمران خان له دې وړاندې خپل چینایي سیال لی کیکیونګ سره هم لیدلی و. د سیمې امنیتي صورتحال ترڅنګ په جمو کشمیر کې د بشري حقوقو په اړه ورسره خبرې کړې وې. عمران خان د ګل پورس چین ته په درې ورځني سفر تللی دی. په پاکستان کې یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د ولسمشر لخوا د چین پاکستان اقتصادي رهداري اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو په اړه د قانون مخالفت کړی دی او وایي چې باید پر دې قانون په پارلیمان کې بحث شوی وي. پاکستانی چارواکي وایي د دې ادارې د جوړولو موخه په سی پیک کار ته سول دي. خو د نېشنل پارټي سینیټر میر حاصل بزنجو پرون مشال لیډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي رهداري اتارټي جوړېدو سره به په سی پیک کې هم امنیتي ادارو ته ځای ورکړل شي. دغسې د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر پرویز رشید پرون مشال لیډیو ویل د یادې ادارې جوړولو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې د سی پیک ډېرې پروژې بغیر له دې هم ترسره شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړې چې له تعلیم او روغتیا په محکمو کې خلک د قابلیت په بنیاد نه دي برتي کړي. پرون د اسمبلی تر غونډې وروسته د ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری مشال ریډیو ته ویل چې له تعلیم په محکمه کې په 400 څوکیو د نورو صوبو کسان د بډو رشوتونو له لارې لګول شوي دي. نوموړي زیاته کړه حکومت په دې اړه هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. بلخوا د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته ویل حکومت د کمشنر په مشرۍ کې یوه کمیټه جوړه کړې ده او د بډو رشوتونو له لارې د ورکولو پلټنې کوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي پوره هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان کړي. د کمیشن د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرون مخام مشال ریډیو ته ویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناصرانو د نه موجودګۍ له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې لومړنۍ نتیجې په وخت اعلان شي. د ټاکنو د مهالویش له مخې دا نتیجې به د اکتوبر په 19 اعلانېږي. نن د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے ویلی دی هواد نور سلور سلویخت افغان پناه غوښتون کې خپل هواد ته بیرته لیږلی چې هم نن کابل ته رسیدلی دي. دا د 2014 کال د دسمبر راهیسې د پناه غوښتون کو 38مه ډله ده چې بیرته خپل هواد ته لیږدول کیږي. د 2014 کال راهیسې 240 افغانان بیرته خپل هواد ته لیږدول شوي. په افغانستان کې د جګړې او د اوسېدو لپاره د خطرناک حالاتو له وجې د پناه غوښتون کو خپل هواد ته د بیرته لیږدولو دا کار په جرمنی کې یوه لانجه جوړه شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د چین په حکومت او د کمیونیست ګوند په چارواکو یې سفري محدودیتونه لګولي دي. امریکا باور لري چې د چینایي چارواکي د یو غور کزاک او یا د نورو مسلمان اقلیتي ټولنو د بندي کولو زورونو سیموار دي. د چین د حکومت یا د کمیونیست ګوند چارواکو د کورنیو غړي هم تر دې محدودیتونو لاندې راتللی شي. په بیان کې د هغو کسانو نومونه یهودي نه دي په ډاګه شوي چې تر محدودیتونو لاندې راغلي دي. او اخیری خبر دا چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نوی مشروعي تجارتي جنګونه د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطرې جوړوي او په نسبي یوه لسیزه کې به اقتصادي وده تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریسټالنین نوموړی چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده پرون یې د IMF غونډې ته د انتظامي مشر په توګه په خپلې لومړنۍ وینا کې ویل چې په 2019 کال کې د نړۍ په 90% برخه کې د ورو اقتصادي ودې امکان دی او نړیوال اقتصاد تر ټولو ټیټ حد ته د راتللو په حال کې دی. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې د سوانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ او 193 روپۍ، یو ایرو 101 روپۍ 10 پیسې او 101 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پر راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اس موږ غل مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان په دوکي شهر کې نن په دریم ورځ هم احتجاج او هړتال روان دي.
موږ د فایر په کاټي په دغه باندې او د آی سی او ډی سی بلمو جه ترانسفر کیږي.
د حقونو فعالان وایي په خیبر پښتونخوا کې تر 400 زیات ماشومان په زندانونو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره د نوې ادارې جوړولو د آرډیننس مخالفت کړی او ویلي دي چې حکومت د امنیتي ادارو مداخلې ته لار هواروي. پر دې سربیره په خوست کې د هنرونو په اړه د یوې غونډې حال هم درکو. دا پاکستان، افغانستان او سیمه پاره هم ریپورتونه لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ چې پته د مشال رادیو .com، او کچیر تاسو سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون لري نو د هغه لارې هم د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپ ډاونلوډ کړئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه واورئ. او سره زو خپل لمړي راپور ته د بلوچستان په دوکي شهر کې سیاسي ګوندونو او تجارانو نن هم د هړتال او احتجاج جاري ساتلو اعلان کړی دی. د دوی غوښتنه کوي چې پر مظاهره چانو دي د تشدد پلټنې وسي او مرستیال کمشنر دي له دوکې بدل کړل سي. حکومت وایي دوی په دې اړه پلټنې کوي او له هر چا سره به قانوني چلند کوي. دا پیښه د اکتوبر پر 8 نیټه هغه مهال رامنځته شوې وه چې د مظاهره چان په وینا د دوکې د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې امنیتي ځواکونو پر دوی یرغل کړی و. دا پیښه په انټرنیټ کې په خبره شوې ویډیو کې هم ښودل شوې ده. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه دوکۍ کې به نن هم د ټولو سیاسي ګوندونو او تاجرانو په غوښتنه کار بندیز او احتجاج وي. دا پریکړه د سې شنبې په مازیګر په دوکۍ کې د سیاسي ګوندونو او تاجرانو مشرتابه په شریکه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې شریک د عوامي نېشنل ګوند ځلی مشر حاجي عزت خان ناصر مشال رادیو ته وویل چې هړتال او احتجاج به د غوښتنو تر منل کېدو دوام لري.
مجھ دا پپ میٹنگ دا پیستا ڈونمی او احتجاج بومی او دا احتجاج بتارا گو پر شروعی سیدھے دی ڈی سی او رسالدار او لیویز سکھم دستگردی کلے دا زمج ایف آئی آر بکاٹی پہ دغو باندھی دا دستگردی ایف آئی آر سی وانا ٹی کیس پہ پیرا جوڑی پہ دغو خلگو باندھی او دا ای سی او ڈی سی بلا مجھے ٹرانسفر کیجی.
دا له هغه وروسته دا چې د حاجی عزت خان ناصر په وینا دوی د زمان روډ پر مهم چوک د چوړیدونکو دیوال پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي ځواکونو پرې برید وکړ.
دخه د زمان روډ د یوت کمپلیکس خواته سرازی دا مین چوک په دې باندې کار شروع کړو چې موږ دا روډ بندو. هغه ځای ته موږ ورولو ته موږ احتجاج شروع کړو. سرور دا مسله سم استاد تاسو دا دوه نیم چوک ولې بندوي؟ موږ په احتجاج باندې ناستو د ایسی دوکې میران بلوچ هغه روانو په ډیل سټیل باندې روانو. نو زه دا د خلکو په مابین کې د ټول الفاټی ذمہوار خلک سما گریوان ته لاسم راواچاوي سیا کم پیرینګ یو کې کم زم په خپلم زخمی سوم سلور کسان نور زخمیان سو.
د مهران بلوچ د ورتګ او پر مظاهره چانو د تشدد او هوایی ډزو ویډیو په انټرنیټ کې هم خورا ډیره خبره شوی ده. په دې اړه مو له مرستیال کمشنر مهران بلوچ او ضلعي کمشنر قربان علي مکسي سره پر ټلیفون او واتس اپ د خبرو هڅه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهوانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې حکومت دې پیښې ته پام کړی دی. د د په وینا نه یوازې پلټنې کوي بلکې له مظاهره چانو سره به د دې لپاره مذاکرات هم کوي چې هړتال او احتجاج ختم کړي.
جو ہوائی فائرنگ کا ان کا یہ عمل تھا
چکھ میں ہوائی ڈز یہ کھڑی دیا گتا حکومت پہ بد استر گوری دا کورنو چار وزیر ضیاء لانگو دا دی نوٹس آخص ہے دے او پا دیڑا پلٹنی روان دی حکومت با پا خپلا ہم او دا زائی مشران لولاری ہم لے مظاہر چان سرا بیا بیا مذاکرات کوی چی دا ہڑتال ختم
کریں بار کریں گے کہ وہ اپنا ہڑتال ختم کریں.
د دې پیښې خبر شوی ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو غوسه راپارولې ده. زیاتره خلکو غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان حکومت دې زر تر زره تشدد کوونکو ته سزا ورکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو اوریدي. په داسې حال کې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونو پیښې ډېرې سوي دي. د حقونو فعالان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تر 400 زیات ماشومان په زندانونو کې دي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره په پېښور، مردان او ایبټ آباد کې ځانګړي عدالتونه پرانیستي دي او ژر به دا لړۍ نورو ضلعو ته هم وغځوي. په دې اړه نور حال د شاهین بنیري په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وایي چې یو خوا په دغه هیواد کې ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار کیږي نو بلخوا ګڼ شمېر ماشومان په جیلونو کې هم دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکي او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان په نوم دیوی غیر سرکاري ادارې چارواکي عمران ټکر وویل چې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلور سوانه ډیر ماشومان په زندانونو کې دي. نو موړي زیات کړه
چې ما کوم مشوره غوښته و نو هغه سلور سو ماشومان د خیبر پښتونخوا په مختلفو جیلونو کې موجود دي. په دې کې بیا دوه قسم دي. یو هغه ماشومان دي په جیلونو کې چې کوم ته باقاعده د عدالتونو نه سزاګانې میلاو شوي دي، لکه هغې ته مونږ یو کنوکټډ ماشومان دي. دویم چې کوم دي نو هغه د انډر ټرایل دي، لکه د هغې کیس روان دی. خو دلته کې لږ ورته کې مسله بیا دا ده چې لکه دغه څلور سوه یا پنځه سوه ماشومان چې کوم په جیلونو کې دي، نو قانون دا وایي چې دا په جیل کې نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو د حفاظت د قانون لاندې په صوبه کې د ماشومانو لپاره د ځانګړیو عدالتونو پرانستلو لړۍ پیل کړې ده، او د پېښور نه وروسته په مردان او ابټاباد کې هم ځانګړي عدالتونه پرانستې دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حفاظت د کمیشن مشر اعجاز احمد خان وایي چې د دې عدالتونو سره به د ماشومانو سره تړلې مقدمې زر هواري شي. نوموړی نور وایي
د دې عدالتونو دغه چې کوم دی جوریزډیکشن چې کوم دی هغه سره د ویناین سوالي څرنه دی، هغه د ماشومانو د کس سره هم دی، هغه د ماشومانو د پراپرټي رایټ سوالي څرنه دی. نو دا یو ډېر ښه سیټ دی، او بل خبر دا دی چې مطلب مونږ خیال وکړو چې کوم بل د سیټ کې هغه هم الریډي پرېښ ځان کې هغه لپاره بجټ الوکیټ، او هغه مونږ اوس څه څنکو کوشش دی چې د سمبند مخکې مخکې کوم دی او دا سیستم ان پلیس کې بل ډیسټرب.
په اسلام آباد کې میش د ماشومانو د حقونو یو بل دفاع کوونکی او سړنکار ارشد محمود بیا وایي چې د ماشومانو د حقونو خوندي کول او هغوی د جرمونو نه د زده کړو او هنر لور ته د بوتلو لپاره باید ټولنه او حکومت په شریکه کار وکړي.
د ماشومانو د تحفظ چکم کمیشن دی، هغوی دا لیول باندې ذمہواری اخیستی شي چې یار پکلو کې په علاقو کې خلکو سره په دغه خبره شروع کی، هغه دا تربیت ورکول شروع کی کمیونټیز لا، یاره مور پلار بختل بچو سره څنګه خبرې کوي، ځکه چې زمونږ کلچر هم داسې دی د بدقسمتۍ نه چې وړو سره خلک دومره خبرې نه کوي، یاري غوږ نه کوي، اوري نه، ځکه د بدلون راوستو ضرورت دی. ماشومان د ذمہواری په انګل نه خدا دا چې هغه له پوها ورکول د سکول په لیول کم ماشومان چې سکول ته ځي نو هغه لپاره ضرورت
دی چې دا چې کمپیوټر ټریننګ انسټیټیوشن دی ویسره کار وشي. دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د ساحل په نوم د وی غیر سرکاري ادارې په ورستی راپور کې راغلی چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو نه د سرغړونو پیښې ډېرې شوې دي، او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې خواوشا 1500 ماشومان د جنسي زور زیاتی ښکار شوې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د خبر پرنخوا د ممندو د پولیسو ځلې مشر یا خاصدار کمانډنټ پروند کوزه تحصیل یې کغون ټول خاصدار ورغشتلی ول چې معلومه کړي څومره خاصدار په خپل ډیوټي کوي او څومره نور بیا د هغوی د وظیفه توګه دانه تر سره کوي. په قبایلی سمو کې ځینې داسې خاصدار هم ستا چې د پلار یعنی کپر ځای ډیوټي کوي او تنخواه اخلي خو خپل نوم یې لا تر اوسه په کاغذونو کې نه دی درسوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیره کوي.
په کوزه تحصیل کون مومند کې پرون د خاصدارو د حاضرۍ په دوران معلومه شو چې په 1015 خاصدارو کې شپږ 50 خاصدار په خوام رشوي، ولې د هغوی نمونه له هم په خاصداري کې روان دي او ډیوټیانی د هغوی زامن دوسی او یا ایوازیان لکه په یو چا د نیمې تنخواه په اجرت کوي. په مومند کې د غشمیره د دین هم زیاته ده، نو هم دغه وجه ده چې کمانډان خاصدار یا ډیسټریک پولیس افیسر د ټولو تحصیلونو د خاصدارو حاضری اخیستل شروع کړي او غواړي چې هر تن چې ډیوټي کوي خاصداري باید خپل نوم ته راواړوي. د خاصدارو نائب صوبدار مقصد خان وای چې کوم محل فاټاو نو هغه وخت هم خاصداري خپل نوم ته اړوله خو نه واوختلې.
دا خو تقریبا 1960 نکبا کول اگے نہ پس من والد صاحب کرا نو می دا پلار چلے گی زر شیخ خان زپ 2003 نہ ڈیوٹی کوما ما پ 2007 کی نو ور کڑے دو چنج کی دو اغا بابو گانو نہ دے کڑے دا ایڈیشنل پی ایس ایف کڑے دے او اوی نہ دے کڑے
نو زدا چاڑے نو سنگ بیڑے
نو دا با اڑو من تو وچ تاس نو مون چنج کے پار مون جمع کے یو جنم سٹام مون جمع کو سرا با نور سرکاری پار مون رولے گا غم جمع کو ہولا اس کاروی نہ شوی
ہم دا خاص دار چنن وقتن یو ور پولیس کے زم شول ولی ورس صوبائی حکومت یو ور بیا خستداری ته اړول اعلامیه جاری کړی و تر دې دمه یوازې تنخواه خلی او هغه هم تر دې ډیر شزور پوری وي او د دین علاوه ورته نور هیڅ رقم شایان یا مرات نه ورکول کیږي صوبیدار عمران خان وای
پیزار زمنګ خپل له جامه زمنګ خپل له وسله زمنګ خپل د ارس زمنګ خپل دي او خوراک سکا ارس زمنګ خپل دي نو یې سم بنه کیږي خو بس که بس اوس دغه ملک بل دغه دی د مجبورې نه به کوي نو بس بغیر مجبورې نه خو یو شیم نه کیږي ارس به کار دي چې څنګه او آرمی ته د پاره کیږي څنګه د ملیشیا ته کیږي او څنګه د غوی دارو مدار چې کم دی دا سرکاري دی په کار چې د زمنګ سرکاري شي کنه ارس
نو د دې ورستمو د خاصدار میجر جاوید خان چې په اوغو الهوند د پولیسو غټي او په جنګلو لګیدلې و ور سره مې خبرې وکړې د وې چې په مومندو کې ټول اته وی سو پورې خاصدار دي ځینې په کې سپیشل هم شته او سپیشل معنا هغه خاصدار چې حکومت مخاورو خلکو له خاصدار برابر یو تنخواه مقرر کړی و خو ډیوټي به نه کاولي
دا خو بزتا ته دا وی ما چې په ډي پی او باندې دانو میخې د کمانډنټ او ډي پی او سیمنګ ته ویلي چې تاسو راغون شي دا پرمونه مرونه د کړي دی چې تاسو موږ ازري یلو چې دی کې اوریجنل لاو یا مثال ایوازي زدا ګور ما کنه بل خبره دا موږ چې دا کمی لمبري لګوډي د پولیس لګوډي دي په کاغذونو کې چې کم دی موږ خاصداري
دوی ول چې پولیس صوبایي مشر د دوی سره شپږ هفتې وخت ټولو ستونزو د هواري لپاره مقرر کړی او که داسې نه وه نو دوی به بیا سرکونو ته احتجاج لراوځي ولې څو ورځې وړاندې صوبایي حکومت د خاصدارو د غوښتنو د منلو لپاره وینا هم کړې وه شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
زموږ غل مشال رادیو خبري په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سی پی کاتارټي په نوم د نوي ادارې جوړولو د ډیډنس مخالفت کړې دي د اپوزیشن غړي وایي چې مخکې هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پی کیو شمیر پروژې د دې ادارې پرته بشپړې سوي دي دوی تور پوری کوي چې وزیر اعظم عمران خان په سی پی کې هم پوځي امنیتي ادارې ورګډوي د لغه ورسته د پاکستان ولسمشر عارف علوی د چین پاکستان اقتصادي راهداري اتارټي په نوم د نوي ادارې د جوړولو ارډیننس منزور کړ په دې اړه نور حال د اسرائیل محمد فرپور کې واوري
په پاکستان کې یو شمېر اپوزیشن ګوندونو د پاکستان چین اقتصادي کاریډور اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې په جوړولو اندېښنه ښودلې د پاکستان سرکاري رسنیو د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ولسمشر عارف علوی د دې ادارې د جوړولو د ارډیننس منظوري ورکړه رسنۍ زیاتوي د دې ادارې هدف د چین پاکستان راهداري په پروژو کار تیزول او د ترقۍ نوي امکانات لټول دي خو د مسلم لیگ نون سېنېټر پرویز رشید د اکتوبر په اتمه مشالې ورته ویل چې د دې ادارې هیڅ ضرورت نشته ځکه چې د راهداري ډېرې پروژې د دوی په دور کې بغیر له دې ادارې ترسره شوې
د سی پیک غټې پروژې زمونږ په دور حکومت کې مکمل شوې چې پکې موټر ویګانې د بجلی کارخانې او بندرګاوې شاملې دي دا ټول کارونه د منصوبه بندۍ او نورو وزارتونو په ګډه د همکارۍ کمیټې تر چتر لاندې کولې د نوې ادارې جوړولو پر ځای حکومت ته پکار دي چې په سی پیک منصوبې کې د خپلې برخې رقم ورکړي چې دا رنګ کار سر ته ورسیږي
پاکستان فنڈز کا وہ حصہ ادا کرنا شروع کرے تاکہ ان منصوبوں کو تکمیل کر پہنچایا جا سکے
پرویز رشید وایي د حکومت لخوا د پاکستان چین اقتصادي کاریډور لپاره د پیسو کمولو سره په دې پروژه کار ورو شوی او عمران خان چې اوس چین ته تللی نو غواړي چینایان پر دا قسمه ادارو جوړولو سره وغولوي بل خو د نېشنل پارټۍ یو مشر او سېنېټر میر حاصل بزنجو وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت د پاکستان چین اقتصادي کاریډور اتارټۍ په نوم ادارې جوړولو سره هڅه کوي چې په دې دې پروژه کې امنیتي ادارې شاملې کړي. حاصل بزنجو د اکتوبر په اتمه مشال ډو ته ویل،
لیکن اس میں آپ بار بار تمام چیزوں میں سیکورٹی اداروں کو لا رہے ہیں۔
پٹرول کارونو کی امنیتی اداروں تا رول ورکول کیزے، پسی پی کی امنیتی ادارے راولی، پا کارباری ٹولن کی ہغوی تا رول ورکول کیزے۔ یوازی دا اقتصادی چانگا وا چی لولسی حکمت سر وا، خو هغه هم عمران امنیتی اداروں تا ورکوی، نزما پا خیال دا عمران خان خپل رول پا رو رو کمیزے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ
آہستہ آہستہ عمران خان کا رول تو اب ختم ہو گیا ہے۔ بالخدا کراچی پونتون دا جرنلزم سنگ استاد توصیف احمد وائی، پا پاکستان چین اقتصادی راہداری دا ٹول صوبو خپل خپل اختیار دے، نو کد اقتصادی کاریڈور اترٹھی پر نوم و وفاقی ادارہ رمست شی نو لدی سربا دغه اختیار ختم شی۔ نوموړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل چې وړې صوبې به کله هم دا اداره ونه مني۔
دا
اندېښنې درست دي چې په صوبو کې د راهدارۍ پروژې به د وفاق تر کنټرول لاندې شي، او بل دا چې په دې اداره کې به پوځي افسران ګمارل کیږي، نو د اقتصادي راهدارۍ کومه ګټه چې وړو صوبو ته رسېدل وو هغه به ونه رسي۔ د صوبایي خود مختاري کمیدو مسله به هم راپورته کیږي۔ بل دا چې د بلوچستان ولس له وړاندې اقتصادي راهداري نه مني، نو چې اوس واک وفاق ته لاړ شي، نو له دې سره به د هغو محرومیانې نورې هم زیاتې شي۔
مشال ډو هڅه وکړه چې په دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو، او ځنو چارواکو بیا وویل چې د بازو اندېښنو له وجې دوی د دې ادارې په اړه معلومات وس نشي په ډاګه کولی۔ البته په اګست میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د پاکستان چین اقتصادي رادارې د پروژو پر خپل وخت د مکملولو لپاره د سی پیک اتارټۍ په نوم اداره جوړوي۔ نوموړي دا هم ویلي وو چې له دې ادارې سره به د اړوند ادارو ترمنځ په همکارۍ کې مرسته وشي۔
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
از مجاغل مشال ریڈیو سخ آوری اوز هم دا اپوزیشن گندونو دا مخالفت حال درکو خودزو بلوچستان تا پا بلستان سمبلی که اپوزیشن گندونو ویلی دی حکومت چی پا دا ورستیوی که دا تعلیم او روختیا پا چانگه که کم کسان پا کار گماره لی دی حال تا قابلیت یا میرت لپا مغرزه ولی دی او حق دار کسانی لروزگار محرم کردی دی دوی مشال ریڈیو تا ویلیش دا حکومت دا دی اقدام پا غبرگون که با پا سمبلی که دنن او دا باند احتجاج کوی بلو حکومت دا اپوزیشن تورونه رد کردی دی پدیر نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکبی
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ته جمعتول لوري تیر مازګر وي خبري کانفرنس ته وویل شو چې د حکومت له لوري د بلوچستان د ولس سره د بنصافي لړۍ روانه ده چې له امله په ولس کې مایوسي نور زیات شوې ده۔ په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وروسته و مشالې ډو ته وویل چې د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په الکو کې لاسوونه او سم روانه ده۔
د حکومت له طرفه په هغه ځای کې مداخلتونه د ګډو نه لیکي چې په هر الکا کې مداخلت کول کیږي کارو کې ستړي چې دغه طرز له دیواله سره خلق ملګوي۔ بیا د فیډرل ګورنمنت یو کوسټل های وی اتورټی جوړ کړی د فیډرل لیول، جبکې دلته د ګوادر اتورټی ګوادر ډیولپمنٹ اتورټی مسته د کوسټل های وی مخکې هم د غیر ذمہ داران سره، نو اوس په فیډرل لیول د دې څه ضرورت د غیر آئینی عمل دی پتله سم ترمیم مطابق هم اوس د بلوچستان د ترقی د پاره چې کم خبرې نو د یا د کوستل هایوی د پاره هغه د بلوچستان دغه وچی
پر دې مال د پښتونخوا ملي او میګوند غړي رسول الله زیر زیاته کړه چې په محکمه تعلیم کې پر څلور سره پوسټو زیاتره خلک د نور سبو څخه د پیسو په بدل کې لګول شوی دي۔
په دې باندې موږ اواز پورته کړي درې غانټې موږ وژغېدو، لیکن له بده مرغه حکومت په دې باندې یو تسلی بخش جواب نه کړه، نه وزیر برطرفه کړي نه چې د کمیټي چیرمن چې څوک د خلک چا لګول نه هغه برطرفه کوي او نه یو انکوایری کمیټي جوړ زموږ دا غوښتنه وه چې د اپوزیشن او د حکومت د ممبرانو دی په ګډه یو انکوایری کمیټي جوړ شي او څوک چې په دې کې ملوث وو چا چې پیسې اخیستې دي هغه دې معطل شي چې کوم خلک لګېدل دي دا هغه اډران دي منسوخ شي۔
خو حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړل۔ په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وایي چې حکومت لاله مخه پر یاد شو پوسټو د خلکو د شکایت د لیر کول لپاره د کمشنر په مشرتابه کې کمیټه جوړه کړې ده. که څوک تورن و نو دا غو په ضد به کلک ګامونه پورته سي.
سب اول په دې نوټیس اخستی دی او نوټیس دا دی چې ورور کمشنر ډیپټی کمشنر ګرځي د ډایرکشن ورکړ دي سی ایم. هر ډیسټریکټ کې ک اپلیکانټس کمپلینز لري خپل کمپلینز وټ پروف کمشنر ته دی سبمټ کی او کمشنر چې دی دا فایل دی وړي سی ایم صاحب سی ایم ایټ ته راستي. سی ایم ایټ چې دی په دې کاروایی کې هر یو چې په دې کې انوالو وو هغه د پاره هیڅ گنجائش نشته. اس معافی نشته هغه به ځي ازاله بله تکیږي که افیسر وو که پولیټیکل وو که نان پولیټیکل وو اینی باډي.
دلته خبره دا یادونې وړ ده چې د حزب اختلاف غړو په محکمه تعلیم او سیاست کې د میرټ د خلاف ورزي په ضد د اسمبلۍ دننه او د باندې د سخت احتجاج کولو اعلان وکړی.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوی انیسا جمال به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په پختون میشته سیمه دوکې کې د سیاسي ګوندونو تاجرانو اړتال نن هم دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند سلی مشر عزت خان ناصر پر مشال ریډیو ته ویل دوی د زمان روډ په مهم چوک کې د جوړیدونکو دیوال پر ضد احتجاج کاوه چې مرستیال کمشنر مهران بلوچ پیډاسي وکړي او د ده په ګډون څلور نور کسان پکې زخمیال شول. دوماړي وایي اړتال به د تورونو چارواکو پر ضد تر کاروایه پورې جاري وي. بلخ مرستیال کمشنر په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان ګڼ اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره په سنو خبرو صلاح شوي دي. پرون د رهبر کمیټې تر ونې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر اکرم خان دورانی خبریالانو ته ویل چې له اپوزیشن ګوندونو سره د ازادۍ مارچ لپاره تیاریانو ته د حتمی بڼې ورکولو په اړه خبرې وکړې او هغوی د احتجاج په مهمو خبرو اتفاق کړی دی. په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړی چې د تعلیم او روغتیا په محکمو کې خلک د قابلیت په بنیاد نه دي برتي کړي. پرون د اسمبلی تر غونډې وروسته د ملي عوامي ګوند غړي نصر الله سیری مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم په محکمه کې په 1400 څوکیو د نورو صوبو کسان د بډو رشوتونو له لارې لګول شوي دي. نن د پاکستان وزیر اعظم او د چین ولسمشر په دوه اړخیز اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې کړي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي وزیر اعظم عمران خان نن د چین ولسمشر شي جن پینګ سره په بیجینګ کې ملاقات وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي پوره هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان شي. د کمیشن د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودګۍ له کبله یو څه وخت ضایع شوي، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان شي. نن د جرمني خبري اژانس ډی بی ای ویلي د هیواد نور 34 افغان پناهغوښتونکي خپل هیواد ته بیرته لیږلي چې امنن کابل ته رسیدلي دي. او د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان ویلي چې د چین په حکومت او د کمیونیست ګوند په چارواکو سفري محدودیتونه لګولې دي. امریکا باور لري چې دا چینایي چارواکي د ایغور، قزاک او یا د نورو مسلمان اقلیتي ټولنو د بندي کولو سرغړونو سره موارد دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته غرسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چین حکومت لخوا په سی پیک پروژې زر تر زره د عمل درآمد غوښتنې وروسته وفاقي حکومت سی پیک اتارټي آرډیننس 2019 د صدر عارف الوی لخوا د منظورۍ وروسته نافذ کړو. ورځپاڼه لیکي د اتارټي به د سی پیک تر لاندې د مختلفو لویو او وړو پروژو نگراني کوي او دا به یقیني جوړوي چې کار زر تر زره سرته ورسولی شي. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت له پکار دي چې په غیر د څه ځنډ نه دي دا پروژه زر تر زره سرته ورسوي. د حکومت لخوا اتارټي جوړول یو ښه عمده خوخه بداوی چړمبې منځوري د پارلمان څخه اخسته شوی وي. نوې وخت ورسپانه خپل ادارې د هند تر تنظیم لاندې کشمیر په حالاتو لیکل دا. ورسپانه لیکي نن په 15 ورځ هم په کشمیر کې کرفیو ده. موبایل فون او انټرنیټ سرویس بند ده. د ټي وي نشریات ځنډولې شوې دي. ټول دکانونه، کاروبار، تعلیمی ادارې او ترانسپورت هم بند ده. ورسپانه لیکي ملګری ملتونه، نړیواله ټولنه او انساني حقوقو تنظیمونه په کشمیر کې د روانو حالاتو نه په خشان خبر دي. نو زمواري جوړیږي چې خپل کردار په لوبولو سره دی د کشمیر مسلې حل راوباسي. د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي غټه وجه کشمیر دی. تر څو چې دا مسله هواره نشي نو دواړو ملکونو ترمنځ به هر وخت د جنگ ماحول جوړ وي. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه د کشمیر مسله یا خو د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق هواره کړي او یا د هند دې ته راضي کړي چې پاکستان سره مذاکراتو ته کینی او په شریکه د کشمیر مسلې څخه مستقل حل راوباسي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا په تقریبا ټولو هسپتالونو کې د طبي عملې هړتال لوجې او پی ډي او اپریشنونو نظام متاثره کېدل د تشویش وړ خبره ده. صوبایي حکومت لا پکار دي چې مسلې حل پر اوستو سره د ډاکټرانو هړتال ختم کړي. ورسپانه لیکي ډاکټرانو او صوبایي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې مریضان تر ټولو زیات متاثره شوي دي او دواړو خواو ته د دوی څه احساس نشته. حکومت او ډاکټرانو لا پکار دي چې مصلحت او اعتدال لاره د خپل کړي او مسلې حل پر اوستو سره مریضان دې له نورو مشکلاتو سره نه مخ کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو او القاعده د نږدې همکاري او ډیپلوماټ مجلې بیا اسلام آباد ته د طالب مشرانو او د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلزاد د روسي سفرونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وايي طالبانو لا هم له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. د طالبانو یاغیتوب د القاعده له نظریې او کړنو الهام اخلي. دواړه وسلوالې ډلې له تیرو درویش کلونو راهیسې له یو بل سره همکاري کوي او اوس مهال طالبان د القاعده د سیمه ییزې څانګې کلک ملاتړي دي. دواړه ډلې د یوې جهادي نظریې منونکي دي چې اساس یې له امریکا کرکه ده. لیکنه کاږي د القاعده درې سوه وسلوال د طالبانو په لیکو کې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. د القاعده وسلوال تر ډېره د افغانستان په کونړ، هلمند، بدخشان، پکتیکا، زابل او کندهار ولایتونو کې فعال دي. لیکنه زیاتوي امریکا باید غوښتنه وکړي چې طالبان د یوې اعلامیې په خپرولو په افغانستان کې د القاعده د کړنو د غندلو ترڅنګ له دغې ډلې سره بشپړ پریکون اعلان کړي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې اسلام آباد د طالب پلاوي او د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو سفرونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي داسې رپورټونه خپاره شوي چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له طالب مشرانو سره هم لیدلې دي. له لیکنې سره سم له دې معلومیږي چې امریکا نه یوازې غواړي له طالبانو سره د سولې درولې خبرې بیرته پیل کړي، بلکې په دغه پروسه کې د پاکستان د رغند رول حمایت هم کوي. که څه هم پاکستان په تیرو وختونو کې پر طالبانو د نفوذ لرلو خبرې رد کړي، خو اسلام آباد ته د طالب پلاوي او خلیلزاد تګ ښکاره کوي چې طالبان لا هم د پاکستان خبرې ته غوږ نیسي. لیکنه زیاتوي ویل کېدای شي چې له امریکا سره یوې موافقې ته رسیدل نه یوازې د طالبانو لپاره لومړیتوب لري، بلکې دا کار د واشنگتن او هم اسلام آباد په ګټه دی. پاکستان بغواړي د کشمیر مسلې ته د امریکا د پام ګرځولو ترڅنګ د افغانستان د جوړجاړي په خبرو کې هم خپل اهمیت پر ځای وساتي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفاع له وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک ملي سره په شام یا سوریه کې د ترکیه د احتمالي عملیات په اړه خبرې کړې دي. د دفاع وزارت ویان تیره شپه وویل چې په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلا مشورې سوي دي. ترکیه د امریکا پر خبرداري سربیره ویلي چې د سوریه په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې ټرمپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریه په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. سلیم احمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل ښکاري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندېښمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خو د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په سوریه کې ډیره کردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یوه غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ټرمپ په خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي. موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کردان جګړه کوي، هغه جنګیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ته رسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیره دوشنبې وتل پیل سوي دي. ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیل له اعلان سره جوخت ویلي چې کوردان تروریستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د تروریستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحده ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې یې پرېښي دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 40 میلیونو ته رسېږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې ډیره دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په در
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم له د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې په هلمند کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل پرون تایید شول. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. په دې اړه نور حال سالم محمد سالی را کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل شوی چې د سپتمبر پر 8 سیوه و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري. روح الله احمد زیتیر شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په موساکله ولسوالۍ کې وژل کېږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په همغه مرکز کې دی ساتل کېده، یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلوال طالبان له نږدې 30 کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلوالو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګ وار ژورنال خبرونه په حواله د 2010 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګ وار ژورنال خبرونې په حواله ل ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 نه د کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې د دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوریج ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري موریدلای سئ چې پته د مشال رادیو .com. پر دې سربیره تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په موبایل ټلیفون کې د ځانګړي اپلیکیشن لاري موریدلای سئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو مرتاس لیکو MASHALRADIO. لا پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان روسپان په پاکستان کې د احتساب ادارې د مشر جاوید اقبال د هغه بیان په اړه ادارې لیکلي چې پکې نوموړي د کاروباریانو ضد کیس نه اخیستو ویلي دي. د نیب مشر دا بیان له هغه یو څو ورځې وروسته راغلی چې سوداګرو د پوز له مشر سره په لیدنه کې د هغوی پر ضد د نیب پر کاروایانو انتقادونه کړي. د لیکنې مهم ټکي له ظفر خان واوري.
دان ورځپاڼه لیکي د احتساب قامی ادارې نیب مشر جاوید اقبال ویلي چې اداره به یې د کاروباریانو خلاف د ټیکس او قرضې نه واپس کولو او یا هم داسې نورو معاملو کې کیسونه نه جوړوي. نیب د مشر بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې څو ورځې مخکې سوداګرو د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره غونډه کړې او د نیب په اړه یې ورته شکایتونه کړي. په غونډه کې شریک سوداګرو د پوز د مشر په وړاندې په دې سخت انتقادونه کړي چې نیب له خپلې دایرې بهر وتلې. ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې پر نیب داسې تورونه لګول کیږي، خو دا ځل چې کاروباریانو د پوز مشر ته شکایت وکړ نو نیب سم د خپل رویه بدله کړه او په کاروباریانو د کیسونو له جوړولو پشا شو. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې دوه ادارو نیپرا او اس ای سی پی په ډاګه کړی چې د نیب د مداخلت له وجې کار اغیزمن شوی دی. ورځپاڼه لیکي د نیب له مشر لخوا دا بیان چې د کاروباریانو اړوند کیسونه ناخلی په خپل د ادارې باور ته زیان رسولی. که څه هم هغه بیا بیا ویلي چې نیب د قانون سره سم کار کوي، خو پوښتنه دا ده چې که د قانون سره سم کار کوي نو بیا ولې له هغه کاره په شا کیږي چې د کولو اراده یې ورله لرله. ورځپاڼه زیاتوي نیب له وړاندې د ځینو کسانو د نیولو ترڅنګ ځینې نورې متنازعه کار روایانې کړي دي. ښه به دا وي چې د نیب مشر داسې ګامونه واخلي چې اداره خپلواکه، باوري او د احتساب کولو په لړ کې بې طرفه ثابته کړي او د اداري فساد په ضد په غوره طریقه خپل کار پر مخ یوسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور. د جنوبي وزیرستان په لیرې پرته سیمه زرمیلان کې یو پرایمري سکول جوړ شوی چې ځایي ماشومان د زده کړو لپاره ورځي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي د شاوخوا کلو د ماشومانو او استادانو لپاره دی د ترانسپورټ بندوبست وسی چې هغه هم د سکول ته د تګ جوګه سي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د امنیتی فورسز چارواکو په سویلی وزیرستان کښې د افغانستان سرحدي پول سره نږدې په زرمیلان کښې د څلورمې درجې یو سکول جوړ کړی لګیا کړی دی. دا سرنګ سکول دی؟ د زرمیلان اوسېدونکي څومره پرې خوشحال او د هغې سکول دپاره دوی لا نور څه غواړي؟ ملک فیروز سلیمانخیل وایي
فورسز
کرسی میزونا سامانونا چاکم لوازمات یا کوم ضروری شان دی آیا ټول ورکړی دی ټول پچستا دا دومره هر څه باوجود افسوس خبره دا ده چې زموږ دا کوم لسکول چې د مشرق طرف ته څومره آبادی پرته ده دا خلک دا سکول ته رسیدګي نشي کولای زموږ له پاک آرمی چې دا بیا گزارش ته ترانسپورټ بندوبست وکړي دا به دوی ډېره لوی مهرباني
په دغه بار رکشې د محمد ایوب سلیمان خیل خبر هم وار وایي
سلیمان خیل خو مطالعه نه ډېر محروم او پاتې خلک وو دا سکول کې چې داسې تقریبا درې سوه تعداد د الکانو د جنکیو ده دا سکول داسې په مخ روان دی انشاءالله د سلیمان خیل قوم به د تعلیم کمی نه وي انشاءالله تعلیم به په مخ روان وي
د زرمیلان د سلیمان خیلو دغه غوښتنه مې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ استازي علي وزیر ته ورمغښه کړه هغوی د زرمیلان اوسېدونکو ته په دا رنګ باور ورکړه
میژوتن فاوکتن بار بار ویدی دی چې کیملټریم کړی دی ترکتیس کی نو نه دی تعلیم صحت یا با دا ټول وضاحت میش بار بار ریاست ته کړی دی یو ځی ترکتی چاره چې کی می دی ها اکثریت دا د فوج پولیس کی دی او سویلین انتظامی چې کی ما دو یغه دمره اختراق نشته نو چونکه دغه چې کی ما د سکول خبره وشای چې دغه فوج جوړ کړای دی او ورسره چې کی مشکلات دي ترانسپورت مشکلات دي که خصوصا دا سر وخلو چې مثال دو د میشن وی دا مسله ځکه چې د تعلیم په حواله سره مسله دو نو دغه په حواله سره چې څومره مشکلات یا منډې ترډې وای دا غو کام وی چې د علاقې ته مش سہولت ورکړي
د زرمیلان او سدون کی دا هم یای چې د غی سکول د افتتاح په موخه د پښتونخوا په شاور کور کمانډر شاهین مظهر محمود د غی سکول ته د لسمه درجه ور کولو لوز ها کړای و هغه د خپل د لوز ها پورا کی اور سرا د سکول د پارا د ترانسپورت په بندوبست کې د ها خصوصي دلچسپی و اخلي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
مشال ریډیو ته پر وایبر زنګ و ہے مشال ریڈیو ستاسو د آسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ 00420043 4499 شمیره یو ځل بیا واوري 00420043 4499
زموږ غلا مشال رادیو څخوري تیر ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د هنر د نړیوال ورځ په مناسبت د یو شمیر خوستیو خطاطانو انزورګرانو او ګډونوالو هنر او هنرمندانو د اثر نندارتون جوړ شوی و د نندارتون ګډونوالو هنر د هرې بشري ټولنې د ژوند یوه برخه وبلله او دا ډول هنري فعالیتونه د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو په برخه کې ګټور وبلل په دې پروګرام کې هنرمندانو له افغان حکومت هم وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون دي دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمیر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښیول په یاد نندارتون کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړ شوی و د دې ولایت ګڼو فرهنګیانو همدارنګه د هنر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه د یاد ادارې مشر محمد انور زاهد په خپلو خبرو کې د هنر ټولې برخې د سولې امن او پرمختګ د پیغام پر رسولو کې ګټورې وبللې
هنر ژبه خوږه ژبه دو نرمه دو بسته ژبه دو هغه که تمثیل دی هغه که رسمی دو هغه که خطاطی دو هغه که موسیقي دو د موسیقۍ هنر دی د سندرو هنر دی د دې لارې نه موږ په سنۍ سره هغه خپل پیغام هغه د سولې پیغام هغه د امن پیغام د پرمختګ پیغام موږ په سنۍ سره رسولای شو
د محمد اسماعیل زدران پونوم یو انزورګر او خطاط چې لکلونو کلونو د هنر په مختلفو برخو کې فعالیت لري او په دې نندارتون کې خپل ځینې آثار ننداری ته وړاندې کړي ول د هنرمندانو د منظم فعالیت لپاره ځانګړی ځای او مرکز نشته
زر تبلو میں جڑے کڑی دی چپ دے کے خط نویسی خطاطی رسمی نقاشی مجسمہ زی میناتوری این کو بل بل بار کے مکور کڑائے دائی دا مشکل دی چ دے غریبوں نے دس زوئی نہ سج دے خپل خطاطی رسمی نقاشی شگردون وروزی د دولت نہ دا غڑو ما چ دے دے پورا کچتا دس یو بزر پوی دوش یو مارکیٹ پوی دوش چ دے خپل من دے کے سیالی ہم سرا او کو پروگرامینا پ مغ بی دو دے پورا بازو بزر پوی دوش یو پروگرامینا پ مغ بی دے
نقاش رحیم شاه انزورگر او خطاط شمس او د شاکر افغان پروم یا ځوان انزورگر چې په دې ورسته کې هنر ته مخه کړی وای
تقریبا داس وتل سکول کې چې ما د هنر پیل کړه د هنر په برخه کې کور کو منظرې مرسم کړی دی ډېر خیسته خیسته جوړ کړي داس کې تو سیمینه لیدل شي چې ټول اثر مروړي دی بولته
ما د هنر اته کال کېږي چې په دې هنر کې استاد یم اینه په خوا یو دوه کال درې کال ما شاګردي کړی دا
په خپل ته یو هنر من په هیڅ باندې ما یو څو دانه انزورونه او کخایو کا سارې خیر اوړې مې دی او ننداري ته مې خې دی خصوصا د پنسل کارې په بخش کې کار کوم د ترڅنګ خطاطی هم کوم
د نور هنرونو په خوا کې افغانستان کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري بلکې مینوال هم ډیر دي سیمای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته اشاره وایي چې
د موسیقي د هنر دا ستونزې دي چې مثلا مونږ ډېر هنرمندان چې دي به مسلک دي نو د هنرمندانو د علم سطح ټوټه ده مونږ په خوښ کې چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي په علمي شکل د هنر زده کړي نو د دې لپاره استادانو ته ضرورت دی
د خوستوارو په منځ کې په خوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانیدلی چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه په ډاګه کړي خو د هنرمندانو د مکرر غوښتنو سره سره هم نه حکومت او نه نورو مرستندویه ادارو دوی ته لازمه پاملرنه کړي او هغوی ته تر اوسه هم د فعالیت وړ شرایط نه دي برابر شوي
I'm not afraid to die.